په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیس پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان یو شمیر پخوانی جهادي مشرانو او د پرزیدلي جمهوری نظام ځینې چارواکي د یو نوي ائتلاف د جوړېدو خبر ورکوي. دوی په ترکیه کې آنلاین غونډې وروسته په یو بیان کې چې پرونی رسنیو ته استول ویلي چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د عمومي مجمع په نوم ائتلاف په افغانستان کې د یو نوي سیاسي پروسې پیل لري. همدې مشرانو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په لومړیو کې د مقاومت د عالي شورا په نوم ائتلاف جوړ کړی و. خو په دې ائتلاف کې شامل حاجي محمد محقق بیګا ازادي راډیو ته وویل چې نوی ائتلاف تر پخواني هغه لوی دی.
دا دوهم ائتلاف دی چې د مقاومت د عالي شورا تر ائتلاف څخه پراخ دی، یعنی پر هغو 15 سیاسي جریانونو سربیره چې د مقاومت په عالي شورا کې دي، شاوخوا 15 نور جریانونه هم د افغانستان د ژغورنې لپاره د عمومي مجمع په نوم په دې لوی تشکیل کې د مقاومت له عالي شورا سره یو ځای شول.
طالبانو حکومت د نوي ائتلاف ته جوړېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې ویلي چې دغو څیرو د افغانستان خلکو ته خپله آزموینه ورکړې ده. د طالبانو حکومت د ناروی پر هغه پریکړه خفګان ښودلی چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړې دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپور کړی، غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیک اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنه کړل شي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خبرېدو وروسته ناروې د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټوي. په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې یې له طالبانو سره خورا ډیر نږدې وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوی چې ډیپلوماتیک تماسونه هغه مهال ډیر اغیزمن وي چې د نظریاتو له اختلاف سره سره بیا هم دو اړخیز تفاهم او درناوی پراخ کړي. د نجونو پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز پر ناروې سربیره د ملګرو ملتونو او د یو شمېر نورو هیوادونو غبرګونونه هم پارولی دي. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ایډ مشر په دې هیواد کې د نجونو د بې وخته ودونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. جوئل سنفور په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو، ویلي دي چې افغان نجونې او ځوانې ښځې د داسې یوې راتلونکي مستحق دي چې له وختي او جبري ودونو پاک وي. د یو ایس ایډ لخوا د ورکړل شوو ارقامو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو چې عمرونه یې د 40 او 40 کلونو تر منځ دي په سلو کې 28.5% له 13 کلونو او 9.6% له 15 کلونو څخه په کم عمر کې واده شوي، او له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم له بندیز وروسته د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی سنډفور دې ارقامو ته په اشارې سره وویل:
These statistics are alarming.
دا ارقام د اندېښنې وړ دي، او د نجونو او ځوانو ښځو د حقونو د خوندیتوب اړتیا نور هم په ډاګه کوي. موږ باید د هغو عواملو د له منځه وړلو هڅه وکړو چې د بې وخته او جبري ودونو سبب کیږي.
له 13 کلونو په کم عمر او په جبري ډول د افغان نجونو ودونه په افغانستان کې یوه لویه ټولنیزه ننګونه ده. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې ناوړه دود په قربانیانو کې نور زیاتوالی هم راغلی دی. د روسیې ولسمشر وایي د اورشنیک په نوم د توغندیو هغه سیستم به چې په دې وروستیو کې په اوکراین کې وازمول شو په بیلاروس کې ځای په ځای شي. ولادیمیر پوتین پرون د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د روسیې او بیلاروس د عالی دولتي شورا غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې اورشنیک سیستم د را روان 2015 کال تر دوهمې نیمایي پورې په بیلاروس کې نصبېدل شي. د پریکړې ته د موسکو د پوځي ستراتیژي او له بیلاروس سره د روسیې په اړیکو کې د یو نوي پړاو په سترګه کتل کیږي، او د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د پیاوړتیا څرګندونه کوي. خو له بلې خوا په ختیځه اروپا کې د روسیې د پل د پراخېدو نښه هم ده. د رومانیا د اساسي قانون محکمې د دې هېواد ولسمشرې د انتخاباتو نتایج باطل کړل چې ورسره په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د اساسي قانون محکمې پرون وویل چې د انتخاباتو ټول نتایج حتی د دوهم پړاو رایې چې روانې وې باطلې دي. د لومړي پړاو انتخابات د موسکو یو پلاوي توندلاري کاندید کالین جورجسکو ګټلی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د بې پولي ډاکترانو ټولنه ایم ایس ایف وایي د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې پر روغتیایي خدمتونو ډیر ناوړه اغیز وکړي.
د یوې روغتیایي بشري ټولنې په توګه چې روغتیایي امکانات او کارکوونکي په تیره نرسانې او قابلې د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي، یوازې کولای شو چې د دې اقدام له کبله اندېښمن واوسو. خو طبعا نشو کولای په افغانستان کې د داسې یو روغتیایي سیستم په وړاندې بې تفاوته پاتې شو چې ښځې ګډون نه پکې لري.
د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکوونکو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې د داسې انځورونو کمپاین پیل کړی چې پکې نارینه ډاکتران پر ښځینه ناروغانو راټول دي.
متاسفانه په ای چند روز اخیر حتی
له بده مرغه انسټیټیوټونه یې هم د نجونو پر مخ بند کړل. انځورونه داخلي چې که تر راتلونکو څو کلونو ښځینه ډاکترانې ونه لرو نو ممکن بدې پیښې رامنځته شي.
په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان د اقتصادي راتلونکي په اړه د نړیوال بانک وروستي راپور ته کتنه کړې او د اقتصادي چارو د کارپوهانو نظرونه مو پرې راخیستې دي.
موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو، بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته، نور ترانزیت مختلفو آسیایي د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو او نړیوالو مسایلو کې به په سوریه کې د وروستي وضعیت حال ورکړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه ایم ایس ایف وایي د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو ډیر ناوړه اغیز وکړي. د مرستندوی ماسی په یو تازه راپور کې چې پرونی په خپل ویبپاڼه خپور کړ ویلي دي چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو ونډه د پام وړ روغتیایي خدماتو د راتلونکي لپاره ډیر اړین دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر تعلیم د بندیز پر وړاندې د غبرګونونو په دوام د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي دي چې دا اعلان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو راتلونکي ګواښي. د خیریه ټولنې پر خپل ویبپاڼه په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو دا پریکړه به په افغانستان کې د ښځو د روغتیا لپاره ډیر ناوړه عواقب ولري. که څه هم طالبانو د نجونو د طبي زده کړو د مؤسسو د بندولو رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دوشنبه په ورځ د افغانستان د طبي زده کړو زده کوونکو نجونو ته وویل شول چې له دې وروسته د زده کړو ته نه راځي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف مشر میکایل لی پای بګال ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنه په دې مهمه مسله کې به تفاوت نشي پاتې کېدلای.
د یوې روغتیایي بشري ټولنې په توګه چې روغتیایي امکانات او کارکوونکي په تیره نرسانې او قابلې د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي، یوازې کولای شو چې د دې اقدام له کبله اندېښمن واوسو. خو طبعا نشو کولای په افغانستان کې د داسې یو روغتیایي سیستم په وړاندې بې تفاوته پاتې شو چې ښځې ګډون نه پکې لري. داسې یو تګلاره به پر ټوله ټولنه په تیره د خدماتو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي پر چاره ناوړه اغیز ولري.
ښاغلی پای زیاتوي چې که نجونې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ولاړې نشي او په روغتیایي تعلیمي مؤسسو کې ښځې زده کړې ونه کړي، نو د روغتیا د برخې راتلونکي مسلکي کارکوونکي به له کومه شي او څوک به هغو ښځو ته خدمات وړاندې کوي چې په خورا بد حالت کې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو لپاره اړتیا خورا زیاته ده او باید ډېرې نورې ښځینه روغتیا پالې وروزل شي. د بی پولي ډاکټرانو د خیریه ټولنې څه باندې 140% کارکوونکي ښځې دي او دا ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله یې له 22,300 میرمنو سره د زیږون پر مهال مرسته کړې ده. دا ټولنه په افغانستان کې 8 پروژې لري چې په هلمند، هرات، خوست، کندهار، کندوز او بامیان ولایتونو کې خلکو او پتیره د ښځو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کوي. په طبي تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو او د یو شمیر حکومتونو غبرګونونه هم پرولې دي. ملګرو ملتونو دا اقدام له ښځو سره لوی تبعیضي چلند وباله. د افغانستان د نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل طالبانو د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته زور ورکړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل دا اقدام غیر عادلانه او د منلو وړ نه دی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د طبي زده کړو له بندېدو سره د افغانستان راتلونکي له منځه ځي. په هیواد کې دننه هم نه یوازې فعالانو او محصلانو دا کار وغند، بلکې د کرکټ دوو مخکخو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی هم د اعتراض غږ اوچت کړ. خو د طالبانو حکومت نه تر اوسه د نجونو پر طبي زده کړو بندیز رسمن تایید کړی دی او نه یې د دې اعتراضونو په ځواب کې څه ویلي دي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو د غبرګونونو په دوام کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې د تاسو انځورونو کمپاین پیل کړی چې په کې نارینه ډاکتران پر ښځینه ناروغانو راټول دي. د دغه کمپاین په ترڅ کې له طالبانو دا پوښتنه هم شوې چې که ښځینه ډاکتران نه وینو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو لوري د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو په خبرګون کې د ټولنیزو رسنیو زینو فعالانو اعتراض پیل کړی دی. دغه فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان یې مخاطب کړي چې که خزینه ډاکټران نه وي نو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. په دغه انځورونو کې ښکاري چې پر یوې امیندواره حامله میرمن په یو روغتون کې د خزینه روغتیا پالانو د نه موجودیت له کبله سړی راټول دي. فالانی وای که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ممکن داسې ورس هم راشي چې میرمنې په نارینه روغتیا پالانو د درمنل لپاره اتکا وکړي. معترضو فالانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورته انځورونو په خپرولو سره پر افغان میرمنو او نجونو د زده کړو د بندیز د پایته رسولو غوښتنه کړې ده. همایون چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې ځینې داسې انځورونه جوړ او پر خپل فیسبوک پاڼه خپاره کړي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا غنزورونه چې مصنوعي زیرکتیا جوړ کړي لري بنوي چې د افغانستان د طبابت راتلونکي هم همداسې شي. که د خوانځي او پانتونونو دروازې خلاصې نشي موږ به د یوې نارینه طبي ټولنې شاهدان اوسو.
مجدا یو افغان انجلۍ ده چې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د دروازو له تړلو وروسته د غنزورونه د اعتراض په بڼه ډیزاین کړي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په ای چند روز اخیر حتی انستیتیوت ها برود
لبد مرغه انستیتیوتونه یې هم د نجونو پر مخ بند کړل. دا کار غیرن عمل دی ځکه چې تر راتلونکو څو کلونو به موږ هیڅ خزینه ډاکټره و نه لرو. هیڅوک باید په دې اړه چوپ پاتې نشي. د وی هنرمند په توګه مې مخکې په دې اړه هنري اثر لرلی دي او دا ظلم د نجونو لپاره د ای آی انځورونه جوړ کړی دي ځکه د موضوع ټول حق حیران کړی. انځورونه داخی چې کتر راتلون کوڅو کلونو خزینه ډاکټرانی ونه لرو نو ممکن بد پیښه رامسته شي.
د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته پر افغان جنو د خونځي او د بندولو او په ورته وخت کې د پانتونونو د دروازو له تړلو وروسته روانه ونې هغه طبي انسټیټیوټونو ته له تګه هم منه کړی. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه او د ځینو هیوادونو د اسلامي همکاریو د سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بشري حقوقو بنسټونو تون خبرګونونه راوپارول. ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو پر روستۍ هیلې هم خاورې واړولې.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اسلام آباد کې د ازبکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې ویلي دي چې د افغانستان لارې د دې دوه هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پروژې ګټه به ټولو ښکېلو هیوادونو ته ورسیږي. اسوشیټد پریس پاکستان خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د ازبکستان سفیر علي شیر تختایوف له خواجه آصف سره په پرونی کتنه کې ویلي دي چې د ترمز کابل او پېښور ترمنځ د اورګاډي د پروژې بشپړېدل به د منځنۍ او جنوبي آسیا ترمنځ د سیمه ییز اتصال په برخه کې مهم رول لوبوي. د ښاغلي تختایوف په وینا له دې لارې به په کال کې 40 میلیون ټنه سوداګریز مالونه له پاکستان څخه ازبکستان ته ځي او په لګښتونو کې به یې تر 50% پورې کموالی راشي. د ترمز کابل پېښور د اورګاډي پروژه چې په افغانستان کې به یې اوږدوالی 640 کیلومتره وي د پلان له مخې له بلخ، سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ او لوګر ولایتونو تر تېرېدو وروسته د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ له لارې خیبر پښتونخوا ایالت ته ننوځي او تمه ده چې تر هند پورې به دوام وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم د ځواکونو پر وړاندې د یاغیانو پرمختګ لا هم روان دی. تیر شپه یاغي وسلوال د سوریې د حمص ښار پر لور وړاندې ولاړل او کور جنګیالیو د سوریې پر ختیځو دښتو ولکه ټینګه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې دې پرمختګونو د سوریې په جنوب کې د بشر الاسد د حکومت پر ضد پاڅون نور هم پیاوړی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
اسلام پالو اروپا کو پر حمص ښار حملو ته زور ورکړی او سرون کې وایي چې که پر دې ښار بشپړه ولکه ټینګه کړي نو د سوریې له پلازمینې دمشق سره به د دې ساحلي سیمو چې د بشر اسد پلوي علوي اقلیت پکې اوسیږي او د اسد متحد هیواد روسیه هلته ځمکنۍ او سمندري اډې لري ارتباط پرې شي. پاینه هلکې لسیمې څخه سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د سوریې د کردانو په مشرۍ یو اتحاد چې متحد ایالات ملاتړ کوي پرون د رزاور ښار ونیو. د ښار د سوریې په ختیځه بیدیا کې د سوریې د حکومت مهم مرکز بلل کیږي. په تیره یوه اونۍ کې د دې هیواد په شمال لویدیځ او مرکز کې د حلب او حما له سقوط وروسته د رزاور دریم لوی ښار دی چې مخالفین ولکه پرې ټینګوي. لبلخوا د سوریې په پاوڅ کې دو سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم ائتلاف له عراق سره د سوریې په ګډ سرحد کې ابو کمال سیمې ته ننوتی دي او په جنوبي ولایت درا کې هم سیمه ایزو وسلوالو او پخوانیو یاغیانو د 250 لوا په نوم د سوریې د پاوڅ لوی مرکز نیولای دی او یاغي ډلې د اردن د سرحد پر لور د پرمختګ په حال کې دي. د خبره د یاغي وسلوالو دو سرچینو رویټرز آژانس ته کړې ده. د سرچینو ویلي دي چې وسلوالو له اردن سره په ګډ سرحد کې د نصیب په نوم پر سرحدي لار هم ولکټینګه کړې او د دوی په وینا په دې ځای کې مسافر وړونکي بسونه او بار وړونکي موټر ځای پر ځای ولاړ دي. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې له څو کلنې خاموشۍ وروسته ناڅاپه په ادلب ښار کې له خپلو مرکزونو راووتل او د جګړې په دواړو جبهو کې پرمختګ وکړ. د بشار اسد رژیم دیارلس کاله مخکې وروسته له دې چې روسیې، ایران او د لبنان حزب الله ډلې مرستې ته ور ودانګل هغه سیمې بیرته ونیولې چې یاغي ډلو ترې نیولې وې. خو په دې وروستیو کې چې د منځني ختیځ شرایط ناڅاپه بدل شول د ډلو ته یو ځل بیا موقع په لاس ورغله چې خپلې حملې بیا پیل کړي. یو جګپوړي ایرانی چارواکي چې هیواد اوس اوس اسرائیلو ته پر ګواښونو تمرکز کوي ویلي دي چې تهران به سوریې ته نور توغندي بې پیلوټه الوتکې او پوځي سلاکاران ولیږي. د سوریې د یاغیانو مشر ابو محمد الجولانی له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د دوی هدف د سوریې بیا رغونه ده څو په اروپا او لبنان کې ډیره سوریایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د نومبر له 28مې راهیسې چې د وسلوالو یاغیانو پرمختګ پیل شوی دی دا د الجولانی لومړۍ مرکه وه. نوموړی مخکې د القاعده شبکې له متحدانو څخه و خو په 2014 کال کې له دې شبکې څخه جلا شو او د حیات تحریر شام په نوم جلا ډله یې جوړه کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان د اقتصادي راتلونکو په اړه د نړیوال بانک وروستي راپور ته کتنه کړې او د اقتصادي چارو د کارپوهانو نظرونه مو پرې راخستې. خو اوس به ننګرهار ته لاړ شو. د جلال آباد ښاروالۍ په ښار کې امپلې لارې رغوي. د چارواکو په خبره دغه لارې په تیرو کلونو کې د اوبو د خلکو د زیات تګ راتګ او د نه پاملرنې له امله تخریب شوي وې چې له امله یې ښاریان له ستونزو سره مخ وو. ښاریان هم خوښ دي چې ورته لارې رغول کېږي خو غوښتنه کوي چې د دغو لارو او نورو ټولګټو پروژو او پارکونو ساتل یوازې د حکومت دنده نه ده بلکې د دوی دنده هم ده.
د ننګرهار خروال مولوی نقیب الله طارق د طالبان واک لاندې باختر اجنس ته ویلي چې د 1403 کال پراختیایي پروژو په ترس کې د ښاري ښکلا رامستکولو په خاطر د شپږ زره متره مربع پلو لارو جوړولو چارې پیل کړې دي. د هغه په خبره د یادو لارو جوړولو لپاره 10.5 میلیون افغانۍ ځانګړي کړې دي. خبر کې راغلي چې ټولې ځانګړي شوي افغانۍ د خاروالۍ خپل عواید دي او د شپږو میاشتو په موده کې به پیل شوي کارونه پای ته ورسیږي. خاریان وایي د بارانونو د بیروبار زیاتوالي او د یو شمیر هټیوالو د بېغورۍ له امله ګڼی پلې لارې ویجاړي شوی او خلک پرې د تګ راتګ پر مهال ستونزو سره مخ دي. محمد عمران ازادي رادیو ته وویل
د دې سره زمونږ ګران د ښار اوسیدونکي ډېر د مشکلات سره مخامخ وو، خصوصا د باران په وخت کې د ژمي په موسم کې. نو دا یو ډېر نیک اقدام ده چې زمونږ د ښاروالۍ لخوا نه ترسره کیږي، نو موږ ډېر خوشحاله یو. په دې باندې
د جلال آباد یو بل اوسیدونکي شریف الله راته ویل د لارو پر جوړېدو خوښ دی، خول خاروالی هټیوالو عوام خاریانو غواړي چې د دغو لارو سرکونو له تخریبولو او د چاپیریال له ککړتیا ځانونه وساتي.
خراب شي او معیاري جوړ شوی نه اوس دوی په ښه معیار سره برابر کړي تر څو وطنوال ته په ښه توګه استفاده وکړي. دا عموما لکه څنګه چې صفایي د ایمان جزء بیا هیوادوال په دې کې رغند او رول ولوبوي تر څو پورې پیداروونه او د ښار هغه ساحې چې کوم کې نه صفاسه کېږي پارکونه د دې ښه پالنه وکړي. کلا کې عمده رول لري ځکه چې همدغه پیداروونه همدغه پارکونه دي چې ښارونو ته خلګانې ورکړي دي.
د جلال آباد په ښار کې د ښاروالۍ لخوا د نږدې 12 میلیونه افغانیو په داخلي بودیجه په داس حال کې د 6000 متره مربع پلو لارو جوړولو چاري روان دي چې په یاد خار کې ګڼ سرکونه او نورې پلې لارې هم کندو کپر شوي، پرې تیریدونکو موټر او خاریان ګڼو مشکلاتو سره مخ دي او دا هم اساسي رغول غواړي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد راتلونکو ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د 2023 کال په ترڅ کې د وړم کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کمیدو علت د اسلام آباد تجارتي انتقال لري بللې دي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې له پاکستان سره باید تجارتي ستونزې حل شي، خو ځینې ټینګار کوي چې بدیل لارې باید وموندل شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
د نړیوال بانک په باور د افغانستان په اقتصاد کې د ټیټې ودې نقش ښکاری. خودي بانک په خپل نوی راپور کې چې د دسمبر په 4مه یې خپور کړ خبرداري ورکړ چې دا اقتصاد لننګونو سره مخامخ دی او راتلونکي څرګند نه ده. نړیوال بانک تر همدې راپور نږدې اونۍ مخکې په یو بل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان صادرات سږ کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوي دي، چې اصلي علت یې د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی چې په 2000 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه هم جوړه کړه او ساجی راډو ته وویل چې له گاونډیو سره تجارت ډیر ګټور دی، خو شرط یې دا دی چې دا سوداګرۍ عادي روانه وي.
اول د سوداګرۍ موده ډیر کمیږي او کرایه ډیر لګرازي او نور اسانتیاوي لري، مثلا سره الفساد شیان او پیخور اسخه چې رابر شي راځي افغانستان ته په عین ورس کې راځي. یا د افغانستان څخه د لمدی میوي کې د کمدار څخه لار شي پاکستان ته، یا د شمالي څخه لار شي یا د مشرقي څخه، دا په عین ورس کې الټرسيږي. تر موکین ته ضرورت نشته، نور یخشلدار کنټینرور ته ضرورت نشته.
نړیوال بانک له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون، د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه او وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل غني، او زیاتوي چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته د افغانستان د صادراتو یو عمده قلم سکاره وو چې اوس پاکستان د افغانستان د سکرو پر ځای له خپلو سکرو استفاده کوي. د راپور له مخې پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات 6 کال 1.5% کم شوي دي، او افغانانو له دې درکه د کال تر وروستیو نږدې 1.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. حال دا چې پر اوسه شکل پاکستان ته د افغانستان د سکرو ډبرو عواید 209 میلیونه ډالرو ته رسیدلي وو. د ازرخ شافیزی په نظر پاکستان هغه وخت افغانستان پر مالونو تعرفه زیاتوي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکې چن شي.
کله چې سیاسي مناسبات څنګه شي بیا پاکستانیان تعرفي جګی دی میوي په مقابل وو، د لمدی میوي په مقابل تازه میوي وو دی ترکارایو، او دا هلته په صور ستکیګه لبینځي تباکی. نو دا اکثرا سیاسي چینه لري.
د 2020 کال د اگست 15 مخکې د جمهوریت نظام په وخت هم له پاکستان سره د افغانستان په تجارت کې ستونزې وي، د دې ستونزو د لمنځه وړلو په خاطر په 2014 کال کې د افغانستان د وخت حکومت د ایران او هند له استازو سره د متبادل تجارتي لارې په اړه خبري وکړي او درې سره لوري موافق شول چې د چابهار په بندر کې به افغان او هندي سوداګرو ته د تجارت اسانتیاوي برابر شي. د چابهار د بندر له موافقه وروسته افغان حکومت تور پوری کړ چې پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو په برخه کې مشکلات زیات کړي دي. همغه وو چې په 2018 کال کې افغان حکومت له هند سره لومړی هوایي دهلیز پرانست چې تازه وچې میوې هند ته صادرې کړي. په بل کال د وخت حکومت د لاجورد لارې د پرانستو اعلان وکړ چې د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګورجستان او ترکیه ترمنځ تجارتي لارې پرانستل شي. د اقتصادي چارو کارپو او د پانتون استاد تاج محمد تلاش وړاندیز کوي چې اوسنی چارواکي هم باید په متبادلو لارو غور وکړي.
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته او همدارنګه د چابهار د بندر للارې نه نور ترانزیت مختلف و آسیایی د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
له شغلی تلاش سره د اقتصادي چارو کارپو آسرخ شافیزی لدی اړخم نظر دی چې د افغانستان او پاکستان تجارت د دواړو هیوادو لپاره ډیر ګټور دی. خوشاغلی حافظی وای چې یو هیواد د بل ځای نشینیواله
دا چې ځین خلک وای چې یو بدیل ورته پیدا کوو. زه په دې عقیده نه یم چې د جغرافیایي جبر بدل کو او منګ پاکستان پر ځای مثلا ازبکستان سره مناسبه ټینګ کو. هغه ځانته خصوصیتونه لري، مزیتونه لري، دا ځانته لري.
د دغو ځانګړو خصوصیاتو په اړه شاغلی حافظی زیاتوي
موږ ورته شایان دی بل هیواد څخه وارد کو. دا نشته یوازې هندستان نی لري هغه شایان چې د هندستان مال هم کچیر د چابهار څخه راشي هغه ډیر ګران تمامیږي او وخت پکې ډیر تیریږي. هغه هم بیا د مزکی له لارې د واګې د بندر څخه کولی شي افغانستان ته راشي.
پاکستان له خپلې خاورې د هندي ترانزیت مالونو له تیرېدو سره مخالفت کوي. کنډا لارې د افغانستان لپاره ډیره لنډه ده. له تورخمه تر واګې پورې واټن 260 کیلومتر دی. او سوال دا دی چې له پاکستان سره د افغانستان تجارتي روابط څرنګه شکې دی. په کابل کې میشت د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ کمیسون ته جوړېدو وړاندیز کوي.
کچېری یو ګډ اقتصادي او سیاسي او نظامی کمیسون جوړ شي هم د پاکستان لخوا هم د افغانستان لخوا او دا ټول مسائل وخت فوقتن سیړي او عاجل پریکړې پکوي. دا به ډیر ګټور تمام شي. کمیسون دی یوې ام د اقتصاد آباد سیړي، ام د سیاست سیړي، ام د نظامی سیړي، ام د استخباراتي سیړي خو عاجل د اجرات پکوي او ښه قوي صلاحیتونه او مسولیتونه دي د کمیسون ته ورکړل سي. هم د افغانستان د خوانه هم د پاکستان د خوانه چې یو ګډ کمیسون وي زه فکر کوم چې ډیره د معاصر العربی وي.
نوې ټیلای د پاکستان لاري لا افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د مزکی لاري تجارت ته هلمن نه دي. نو سره لدی شي په کابل کې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني سش کالې د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار بندر د پراختیا لپاره لسکلن تړون لاسلیک کړ او ژمنه یې وکړه چې 300 میلیونه ډالر به هلته پانګونه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
دیوانم مدینه ده دی ولسم ټولګي زکون کی یم له طالبان څخه دا غوړ سم مکتب خلاص کی موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، د موږ کالی اسلامي دی، حجاب اسلامي دی، موږ پېښ لدی سر د موږ راتلونکو خرابې ځای کی موږ دی به د موږ راتلونکو خراب نه کی ځای نه کی مستقبل مکتبونه به تر خلاص کی
موږ خوښینې خپل راتلونکو خپل لاس کی نه ده. زمو مکتبونه باید په هر حال کې خلاص یا کینړیوال پرسمت پیژنې کینې پیژنې مو مکتب مو باید تعلیم کو خپل هوا جوړ کو څنګه چې تعلیم پنره او خدای فرض نو څنګه چې د الکانو مکتبونه خلاص باید جنو مکتبونه هم پرانستل شي.
زمانه کول میناله چلو رمې نه یو سدن کې په انم ټوکې
شونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل شونځي شروع کړو، خو هغه چې هلته ورغلو موږ طالبانو بېرته وایي چې ولاړ سئ ته پر کور کښېنې. اوس له هغه اته میاشتې چې موږ کوم څه درلودل چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو، خپل ټولګي، خپل ښوونځي، خپل څه به زده کړو، خو هغه چې نن موږ ورغلو دوی موږ ته ویل چې ته ولاړ سئ بېرته کور ته کښېنې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان یو شمېر پخواني جهادي مشران او د پرزیدلي جمهوري نظام ځینې چارواکي د یو نوي ائتلاف د جوړېدو خبر ورکوي. دوی په ترکیه کې آنلاین غونډې وروسته په یو بیان کې چې پرون یې رسنیو ته استولی ویلي چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د عمومي مجمع په نوم ائتلاف په افغانستان کې د یو نوي سیاسي پروسې پیل دی. همدې مشرانو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په لومړیو کې د مقاومت د عالي شورا په نوم ائتلاف جوړ کړی و، خو په دې ائتلاف کې شامل حاجي محمد محقق بیګا ازادي راډیو ته وویل چې نوی ائتلاف تر پخواني هغه لوی دی. د طالبان حکومت د ناروی پر هغه پریکړه خفګان ښودلی چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړې دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپور کړی، غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیک اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروې د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټه وي، په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې یې له طالبانو سره خورا ډیر نږدې وو. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ایډ مشر په دې هیواد کې د نجونو د بې وخته ودونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. جوئل سنفور په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو، ویلي دي چې افغان نجونې او ځوانې ښځې د داسې یوې راتلونکې مستحق دي چې له وختي او جبري ودونو پاک وي. د یو ایس ایډ لخوا د ورکړل شوو ارقامو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو چې عمرونه یې د شلو او څلېرویشتو کلونو تر منځ دي په سلو کې 28.5% یې له 13 کلونو او 9.6% له 15 کلونو څخه په کم عمر کې واده شوي، او له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم له بندیز وروسته د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د روسیې ولسمشر وایي د اورشنیک په نوم د توغندیو هغه سیستم به چې په دې وروستیو کې په اوکراین کې وازمویل شو په بیلاروس کې ځای په ځای شي. ولادیمیر پوتین پرون د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د روسیې او بیلاروس د عالي دولتي شورا غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې اورشنیک سیستم د را روان 2015 کال تر دوهمې نیمایي پورې په بیلاروس کې نصبېدلی شي. د رومانیا د اساسي قانون محکمې د دې هېواد ولسمشرې د انتخاباتو نتایج باطل کړل چې ورسره په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شي. د اساسي قانون محکمې پرون وویل چې د انتخاباتو ټول نتایج حتی د دوهم پړاو رایې چې روانې وې باطلې دي. د لومړي پړاو انتخابات د موسکو یو پلاوي توندلاري کاندید کالین جورجسکو ګټلی وو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي د ژمی پر رسیدلو سره دا چې د پخوا په څیر د ژمنیو زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او وزګاره په کور ناست دي، د مسلې د دوی زړه تنګي څو برابره ور زیاته کړې ده.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې څلور فصله یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځانته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا په هر کور کې، په هر کلي کې، په هره کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کوي چې څنګه له هېواده ووځي.
ځینې نور بیا د خپګان پر ځای ژوند ته د دوام ورکولو لپاره هلې ځلې کوي.
په دې حالت کې ما
خلک هم زیات در کړلو د غوی لپاره می خپل فکر کې اوس را جوړ کړم باید د خلکو لپاره یو څه وکړم. دا مې ومنل چې دا زموږ وطن د موږ بدلته اوسو.
نن ام د موضوع چیرون ملتی هم وکړی قدر من اپتون کو دی اکثر ځوانانو په خبره د کال هر موسم ځان ته خپل ښکلا لري. خدا ښکلا هغه وخت نور هم زیاتې دلی شي چې په خبره ژوند دی لکه څنګه یې چې غواړي مخکې لاړ شي. اوس چې ژمی په راتلو دی یو شمیر ځوانان وایي چې له یوې خوا آسمان ورې هوا تیاره او سړه وي، دوی د یخنۍ له وجې اړ دي چې ډیر وخت په کور پاتې شي. بل دا چې له کوره بهر هم کوم داسې مصروفیت نه لري چې ورته تفریح شي، دوی ورځ تر بلې مړاوي کوي. او راتلونکي ته هم دا چې طالبان په خپلو بندیزونو کلک ولاړ دي، دوی ته د زده کړو او کار زمینه نه برابروي، کومه هیله نه لري. په دې وروسته غږیږو. په پیل کې د کابل اوسیدونکي لما د ژمي د موسم په هکله راته وایي.
زمي سره مې څه نه لګيږي، لار اړخ دي دي له دې خړې هوا سره له یخ سره یې چې څوک بیرونه سي وتلی له دغو ټولو سره یې دودونو سره مرستیاو سره بېخي داسې فضا یې راته خسته کړه. ښکاري کې عین تر پسرلي پورې، وروسته له پسرلي نه بیا څه هوا خسي، بیا عین تر مني پورې څه دې ته تشویش نیولې. مال دونه وخت تیر شو، دا بیا زما یې رارسېږي. ټولې نغدي وړي مزام رانه په مغو چورتونو کې ځي تېرېږي. ځینو کسانو خوښېږي، بیا هم دا شخصي نظر دی چې څوک وایي چې ما نه خوښېږي. ولې ځینې کسان دي چې له وړي نه ډېره علاقه له زمین سره لري، چې دوی وګرځېږي په واورو کې یا برف جنګي وکړي یا هم لاړ سي لرې ولایتونو ته د خپلوانو کره وګرځي. خو شخصا ما ته هېڅ خوند نه راکوي چې په ځمي کې بیا چې په کور کې واوسي، بېخي نفس د یو چا په تنګکیږي، زړه یې په تنګکیږي. باید حواس کوو سي لمر همداسې خپله وړی د دې ښکارندوی هم کوي چې ټول حد اقل که نور څه نه وي، هغه ماشومان چې مکتبونو ته ځي لارې پرې ښایسته یي.
هغه ځوانان چې اوس د طالبانو په نظام کې هم کار کولی شي، بیا ژمی د پخوا په څیر ځان ته د استراحت ښه موقع ګڼي. فاطمه ژوند سره په دې اړه غږېدلی یو.
سمه سده دا د استراحت لپاره ښه موسم دی، ځکه رخصتي کې انسان پکې راحت وي. یو رخصتي ده د کارګرو خلکو لپاره، د متعلمینو لپاره. او منه بیا لږ که زه له خپله شخصي نظره له خپله ژونده ووایم، نو منه بیا په ښارونو کې لږ ښه یي، خو په اطرافونو کې بیا لږ ستونزمن یي، ځکه اکثره خلک تشویش له ځمې لري سي ایا چې به ولري که به نه ولري سي. زما ځکه افغانستان خو زندګي لږ سخته ده، نو منه یم سخت موسم ده. از ما اصل منه نه خوښي، خو زما یم بیا خوښ ده شو موسم.
خو هغه ځوانان چې له درې کلونو را په دېخوا اوزګار شوي وایي، دې موضوع د کال د څلورو موسمونو خوند هم ورنه اخیستی دی. میرویس زازای چې اوس په پاکستان کې اوسیږي په دې اړه وایي.
هر کال د ژمي پر رسیدو سره به کا ځینې ځوانان محصلین ول کده پونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ول هغه په آمادګۍ باندې بوخت ول په کورسونو کې. او هغه ځوانان چې دندې لرلې هغه ګرمو ولایتونو ته د ملګرو سره په چکر تلل. اکثرا د مشرقي ولایتونو د چکر لپاره ډیر نامتو ول، هغه د مایو خوړلو لپاره وتلل. حداقل یو تفریح او فری وخت کې به ځان ته د ساتره یو وخت جوړو. ولې متاسفانه د طالبانو له راتګ وروسته ټول ځوانان بې روحي شوي دي. اکثرا ځوانان اوس په هر کور کې، په هر کلي کې، په هر کوڅه کې چې د ځوانانو ترمنځ خبرې اوري، یوازې په دې فکر کې چې څنګه له هېواد ووځي. یعنی په ټوله کې هغه د هېواد سره د مینې یا هغه د پرمختګ او د تعلیم او تحصیل روحیه په ټوله کې په ځوانانو کې له منځه تللې ده. یو لوی لامل دام کې دلې شي چې یو کور کې خویندې له درس او تعلیم محرومې دي، هم ورونه درس ته ځي. په همدې اساس باندې ډېری ځوانان له هېواده په تېښتي دي. د پخوا په پرتله هېڅ راتلونکي ته کومه هیله مندي او کوم پلان او کوم لیدلوری نه لري چې دوی راتلونکي کې څه وکړي. داسې یو ډول مایوسۍ نیولې دي او فکر کوي چې درې کاله مخکې چې کوم څه ترلاسه کړي وو، لاړل، یوازې اوس هر څه د ملا په لاس کې دي.
بله کله ځان راتوي تاسو د جمهوریت پر وخت چې کله په دغه وخت کې د سم کول د ځان د بوختیا لپاره د ځان د مصرفیت لپاره کله وا سړېدل نو ډېر سړی دې ته تم کېږي چې باید په کور کې واوسي. دغه وخت د سرګرمۍ لپاره څه دی ځان ته برابرول سم کول؟
افغانستان داسې یو هېواد دی چې څلور فصله یعنی ډېر بالکل متفاوت دي. ژمی ځان ته خوند او کیفیت لري، همداسې پسرلی، اوړی او منی. په ژمي کې کارانو به د رخصتۍ په وخت کې یا هغه وخت کې له وظیفې او له نورو مصروفیتونو نه به ذهنن آرام وو. بیا به سره پلان کړل چې لاړ شو لغمان او ننګرهار ته د مایي خوړلو لپاره، بیا هلته لاړ شو کباب وخورو او چکر وو. یا هم د واورې ورېدو په وخت کې یو آزادې فضا ته به لاړلو، هغه د واورې جنګ یا بر جنګي چې ورته وایي هغه به مو کول. یعنی په ټوله کې ژوند ته یو دلګرمي وه، یوه هیله وه، یوه مستي وه په ژوند کې. ولی اوس له بده مرغه د اوسنیو حاکمانو پر اتاک سره دغه هر څه په وطن کې مړاوي شوي دي.
تا څومره تمه لرئ چې یوه ورځ به بیرته د ځوانانو په همغه ډول باندې لکه پخوا یې چې د کال ار موسم ته بیلې آمادګۍ نیولې، بیا به ځوانان هغه که منی که ژمی دې ته به ځانګړې تیاری نیسي، څومره امید لري چې بیا به هغه سي ورځې ته ورسیږو؟
امید خو ډېر لرو، ځکه دا حالات تل تر تله نه پاتې کېږي. یوه ورځ به ولچونو کې هغه شعور پیدا کېږي چې بالاخره دا خلک ونه مني، یا به خلک راپاتېږي د عمومي قیام په شکل باندې. بیرته به هغه حالات داسې یو اړخ ته اړوي چې هر څوک پکې خپل واضح حق ولري، یو داسې واکدار حاکم واوسي چې هر انسان ته د انسان په صفات باندې خپل حقوق ورسیږي. دا حالات به داسې نه پاتې کېږي. یوه ورځ به دا خلک تر پوهاوي رسیږي، دا د جهل تیارې به له منځه وړي، بیرته به د وطن د آبادۍ هیلې راژوندۍ
کړي. یو څه چې اوس ویل کېږي، البته د حاکم نظام لخوا چې د افغانستان په ولایتو کې آرامي ده، هر څوک کولی سي چکر ته لاړ سي، خپل وخت خوښ تیر کړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا خلک کولی سي هر ولایت ته لاړ سي خپل چکر ووهي؟ چکر یوازې په دې کېږي چې هلته آرامي واوسي، او که نور څه تم ضرورت شته چې سړی د چکر وهلو لپاره په تیره بیا ځوانه طبقه هغه په لاس کې ولري؟
د دې عامو خلکو په ذهنونو کې یو لوی ابهام داده چې اوس وایي امنیت ده، خو خبر نه دي چې دغه امنیت چې اوس شته دا چا خراب کړی و. او اوسنۍ آرامي داسې ده لکه یو ژوندیو مړو هدیره. په حقیقت کې اوس انسانان په افغانستان کې کورنۍ او هر هغه څوک چې ګرځي شاوخوا ولایتونو کې داسې خاص بل څه لري نه، او دا یو فرصت بولي چې حداقل هغه داسې اکثریت فیصدي کسان داسې دي چې حتی خپل ولایتونه نه دي لیدلي، چې کور کلی څنګه دی، کوم خپلوان په ولایتونو کې دي، چېرته دي، څه دي، څه په څه کې دي، له دې نه دي خبر. او یوازې داسې لکه د روباټ په شکل یا هغه انسانان چې یوازې صافه چریږي او ژوندي دي، ژوند نه کوي. دا مهمه نه ده چې آرامي ده او هر ولایت ته، د هېواد هر پوینټ ته، هر ګوټ ته انسان تللی شي. بې خبر له دې چې په ځوانانو باندې موسیقي بنده ده، موسیقي ورته حرامه ګڼل کېږي. انسان خپله فردي ازادي نه لري. د یو ځوان د لباس په اغوستلو، د ویښتو او د ږیرې او د ګرځېدا په هغه کې، په هر څو قدمۍ کې طالب دی، دوی د هر څه واکدار ګرځېدلی. بنان انسان آزاد پیدا شوی او تر ډېره حده پورې خپلې ازادۍ ته اړتیا لري. نه دا چې په ټوله کې سړی وایي چې په هر اړخ کې باید ازادۍ، نه. هغه څه چې انسان تر ازادۍ پورې تړلي دي، په فردي شکل باندې، په ټولنیز شکل باندې، هغه ازادي باید په بشپړ توګه په خپل اختیار کې ولري.
زازی صاحب، په آخر کې به ځوانانو ته تاسو پیغام ولرو، هغه چې په افغانستان کې دم ګړی اوسیږي او له دوی نه د ژوند ستونزو حتی د کال هغه څلور فصلونه هیر کړي دي، تاسو به دوی ته څه پیغام لري؟
زه فکر کوم انسانان که هر کله چې په ژوند کې ستونزې راځي، یوازینی د حل لاره دا نه ده چې هغه فضا او هغه ماحول انسان پرېږدي او یو بلې خواته لاړ شي تر څو د ژوند لارې چارې او ارمانونه پوره کړي، یا حداقل یوې نسبي آرامۍ ته ورسیږي. په هر حالت کې باید انسان استقامت ولري، باید مقاومت وکړي او خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوه ورځ به دا تیارې رڼا کېږي، یوه ورځ به بیرته هغه وخت راځي چې د همدې ځوانانو په هڅو باندې، د همدې ځوانانو په مبارزې باندې دا هر څه به بیرته سمیږي. هڅه باید دا وشي چې اوس هم د پخوا په څېر که څه هم هغه روحیه او هغه ذهنیت نه دی پاتې، ولې باید خپل درس ووایي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي تر څو بیا په راتلونکي کې نه دا وخت راګرځي نه دا فرصت بیا لري. اوس طبیعي ده چې یو بد حالت راغلی، یو خپه څپه هیواد لګېدلې ده، اما دا به له منځه سي. خو دوی باید هېڅکله د ناامیدۍ هېڅ ټریننګ دي چې د دوی ذهن او وجود ونیسي او ټول بالاخره په تېښته کې واوسي، ځکه هیواد بې له ځوانانو نه کېږي. ځوانان له هېواده چې هرې خواته لاړ شي، له خپل هېواده پرته بل چېرته نه شي آبادېدلی.
بله، ډېر زیاته مننه زادای صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور ودان.
د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا نجونې بیا ډېرې له ستونزو او رواني فشار سره مخ دي، ځکه دوی لیک لوست او کار نشي کولی. د وردګو له اوسیدونکې مارینا سره مې په دې اړه مرکه کړې. په ګاډۍ سره اور
مخ کې وختو کې خصوصا هم د مو په کورنۍ کې چې مثلا بعضی ځوانان و نو کله کوم څوک په چې په اطرافو کې و هغه به چې کله جمع شو رخصتۍ بشول نو مکتبونه به رخصت شول. زیاتره به مثلا دلته او کابل تر تلل د کورسو لپاره مثلا چې آمادګي کانکور و یا مثلا انګلیسي کورسونه و یا هغه برابر د جمع دلته خپل درسو ته ادامه ورکړل، یعنی دا ترتیبات به و خو سړه په سړه ده.
یعنی اوس افغان ځوانانو ته زمې وړه یو منه یو پسرلی ټول یو ډول دي،
ټول یو رقم ده دي. ورته بالکل په افغانستان کې ژوند ورته ناشون نه دی، یعنی چې وته ځوان ته ووایې چې درس ووایې حتمن به آینده ولري، ویې چې په افغانستان کې هیڅ آینده نه لري درس کار، څومره زحمت و باسي زحمت هم بی ځای دی.
اوس خو له دې وروسته هوا سړیږي، بیرون هم دوی نه ګرځي هلکان. البته تاسو خپله په کور کې ځوانان لري، خپلوان لري، دغه وخت کې دوی په څه باندې بوخت دي؟ څه کوي د کال په دغه موسم کې چې هوا د سړیدل خواته روانه ده؟
ځوانان مثلا د موږ کورنۍ، خب کوم ځوانان چې لرو هغه هم د خپل د مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، چې ما خپل مشکلات حل کو بشارهګان کوي، یو کار ورته پیدا شي مثلا که هر رقم ته کار وي. نو ما درته وویل چې درس نه خو بیخی د ځوان طبقه لاس اخیسته دی، یعنی درس ته هیڅ امید نشته دی. یک ښځې خو اسې پرېده نارینه هم درته ښایمه چې هیڅ امید د درس نه لري چې ووایي موږ درس ووایو یو آینده به ولرو. نو یا په کور کې اعصاب خرابي، یا په کور کې د پلار و مور سره جنجال، یعنی بالاخره دوته ټول مجبور شوي دي.
او همدغه دم ګړۍ کله ځان کې سره ته وکي په کور کې دې څه مصروفیت درته برابر کړی له درې کلونه زیاته موده سوه چې تاسو خو له درس نه هم راګرځول شوي یاستئ، کار هم نشته، بیرون هم آزاد نه ګرځئ. راته وایه اوس چې هوا په سړېدو ده او په عامه خبره دروازې نور د کوټو پورې دي، په څه باندې مصروفه یې؟ څه کوې؟
یعنی واقعا درې کاله کېږي چې د مخ باندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي. یعنی د درې کاله په موږ باندې داسې تېر شوي دي لکه دېرش کاله، موږ دېرش کاله عمر یعنی خاوري شوی دی. شخصا د ما خپله چې حالت درته وښیم، د ما خپله روحي رواني حالت هېڅ ښه نه دی. یعنی په کور کې همیشه یعنی موږ دومره ګوشهګیره شوي یو چې یعنی موږ لکه بیرون ته چې یوه ورځ هم کومه ورځ هم وځو، موږ یعنی فکر کوچي دغه انسانان موږ خوري، ځکه چې موږ کورس ته نه پرېښول کېږي، لکه موږ پوهنتون ته نه شو تللی، موږ مکتب ته نه شو تللی. او فعلا زه خپله په کور کې هېڅ کوم داسې مصروفیت هم نه لرم، ټوله ورځ بېکاره ناست. مثلا که ډېر کوم هغه وکم هغه لاسي کار ته مخه کړم چې هغه ماته هېڅ په درد نه خوري. زه د غوسه دی، یعنی موږ چې غوښتل کوم شینه چې موږ ورسه آینده جوړه شي، هغه درس ویل بود، یعنی هغه شان موږ ته هېڅ په درد نه خوري. یعنی باور وکړئ زه دومره په تنګ کېږم بعضې وخت، یعنی د شپې شپې زه بام ته ووځم، یعنی د ما دومره زړه په تنګ شي، یعنی چې بالاخره به د موږ د ژوند حالت څه کېږي. زه د ځان په اړه دومره تشویش نه کوم، نه که د ما چې کشرې مې درې خورګانې دي چې یوه د قندار طب مسئله ده، یوه د کابل طب مسئله ده، یوه هم د پروان طب مسئله ده. نو باور وکړه چې هغه دومره زحمتونه ایستلی دي، دومره زحمتونه ایستلی دي چې هغه یو کار به د ځانونه قرنطین کړي وو. یعنی دپاره هغه دومره درس ویلی دی چې هغه یعنی د کابل پوهنتون ته کامیابېدل ډېر مشکله ده، که نه نو هغه زحمتونه دی خارج شول. د هغو هیلې او امید ټول همدغه و چې هغه درس ووایي، په آینده کې د هغو نه یو شخصیت جوړ شي، خپل وطن لپاره خدمت وکړه. خو هېڅ اوس په کورو کې ناستې دي ټولې.
له دغه وخت نه څه ډول ګټه واخیستل سي دي تاسو په فکر باندې؟ چې کله وضعیت سمیږي، بیا مکتبونه د نجونو پر مخ خلاصیږي، دوی یو لاسته راوړنه ولري، دغه وخت نه څه ډول استفاده وسی؟
کومه زه پورې خو چې زه پوهېږم بعضې پوهنتونونه دي چې آنلاین زده کړې ورکوي، نو لکه مثلا څه رقم چې د ما خورانو داسې لکه هغوی چې دي هر څومره هم چې ناامیده شوي دي، خو بیا هم په سر دې دومره ناامیده یم خپل درسو ته یې مخه کړې ده. یعنی مثلا خپل
درسون آنلاین یا یو کوشش کو هم غ رقم ته خیر غ رقم ته خونه کیږي خو بیا هم خپل درسونه وی نو د ټولو خویندو نه هم دغه هیله ده هغه که ځوانان دی مثلا ځوانان ورون نه دی خویندو نه چې خپل درسونه ادامه ورکړه که د ملک په درس باندې جوړ نشي مو خپل درس نه یعنی خپل د خواهشات کوم هیله چې لري دغه نشاته شونه ټول نسل به مخته نه خواسته تابوت اوشي
تاسو خپل خویندو نه دا ونه وکړه چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په زده کړو باندې بوختي وي او زده کړې په نیم کې پاتې شولې دوی اوس په کور کې هغه زده کړې تعقیبوي که نه وایي
تعقیبوي د آنلاین پوهنتونونه چې دي کوم چې د خارجیانو موسسو له طرف نه ورته مثلا کوم زده کړې ورکول کېږي چې آنلاین زنده یا یو او نه پوهېږم یو دوه نور پوهنتون هم دي هغه د طریقه خپل زده کړې مخکې بیایي خو بدبختانه چې د ما د کندار خور محصله چې وه هغه به سرګنه کال دا د طب نه فارغه وی د هغه دومره وخت ضایع شو هغه چې دغه ورځ ویني کوم همصنفیان چې د هغه فارغېږي په راتلونکو څو میاشتو کې نو دا درې میاشتې مخکې هغو ته ژاړي چې زه به سږکال تیم نه فارغه دلای
زمای معمولا د سی ورځې وی چې یو ډول تیاره وی اسمان وریز وی کله ووري او کله هم د سی وضعیت وی چې هغه په خبره زړه تنگ ورځې وی اوس چې هغه د پسرلی زړه تنگیم د زمیل زړه تنگی سره یو ځای سی چې ټول عمر انجونې په کور باندې د غلطه څومره نور مشکلات زیاتې دلای سی د کورنۍ د غړو ترمنځ د ځوانانو ترمنځ
او بالکل مشکلات ډیر جوړیږي واقعا مملکه مخکې بچي که خځه به وکړ به موږ کې وکړ لکان به وکنجونې به ودی مثلا هر څوک بتل په خپل دار سیار څوک مثلا پانتون او کورس ور ځای تل ته خبره اوس نه په کور کې مثلا جنگ او جنجال مثلا په ډیره وړه خبره لانجه پورته شي یعنی ځکه چې ټول به حوصله شوی دی یعنی د وطن حالت واقعا هم چې د غټان غوسه چې دی وړو د تحمل نه وتلای دی یعنی
بل اخر څه پلان لري دا وضعیت کم دسې دوام وکړ د زما تیر سی پسرلای براسی بیا بام مکتبونه هم دسی بند وی پانتون با بند وی تا سول زان سر کن پلان لری
واقعا هم چه رخی هم ده خبر داشته هر پسرلی تا دی موگا امید داوی چه کاش که با دو سالی نظام که دوم را اصلاحات راشی چه یعنی حداقل جنو تا دستق رو اجازه ور کلل چی خب بیا هم عرصه چه هر پسرلای موگا نامیده که گو نامیدی پس نامیدی خب پا دست حالت که چه با طول وطن بنده دست حال وی او جنو ته به هر وطلو اجازه هم نوی زکه په دو باندې شت تاسو پوی وای چې جنو په مخ باندې حتی اره و بورسیه ترل شوی ده حتی د میدان هوایی نن جنو ګرځول شوی دي نو د دو پاره به مخ سره خپل پلان ونیسو
یوازینی لار امداد چې تاسو په تمه چې افغانستان کې نظام بدل سی او د خځو حق ورکړل سی
بالکل یوازینی لار امداد ده چې موږ امداد ته په تمه یو چې د خځو حق ورکړل شي او جنو باندې د ذکر دروازې به تخلاص شي
بله یعنی وسنی نظام نه تاسو تمه نه لري چې دوی به د خپل بندیزونه بیرته واخلی د ښځو پر وړاندې به نرمښت غوره کړي
زه خو که څه هم خلک دو ته ډېر امیدوار و خصوصا اوله کې چې کله جمهوریت سقوط شوی و نو خلک ډېر امیدوار و چې نه اوس نه حالت طالبان فرق کړی دی خو زه هیڅ وخت دغو خلکو نه د امید نه لرم ځکه چې دغه ډېر شاته پاتې خلک دي او د دو پلارونه و اجداد بېسواده و او مثلا هیڅ وخت د ښځې نه شي لوستلی نو زه هیڅ وخت دونه تمه نه لرم موږ چې یو مثلا زه منتظر خصوصا هم زه یعنی ټول انجونې منتظر دو ته یو چې یوه ورځ په خیر دغه حکومت سقوط وکړه او بیرته جمهوریت شي او هر څه نورمال شي
یعنی د دوی په شتون کې تاسو دا شونې نه ګڼئ فکر نه کوئ چې دا امکان ولري چې انجونې د مکتب ته لاړ شي او ښځې کار ته
نه خیر ځکه چې دا هماغه شل کاله مخکې چې یو څوک و هماغه خلک دي د دو اصلاح کېدل هیڅ وخت نشته د دو خلکو نظریه هیڅ وخت نه بدلیږي دا د اسلام حق کوم چا چې لوست زده کړې نه وي کړی کوم چا چې قرآن نه وي زه هغه به نو څنګه د ښځې او د نر د حقوقو په توپیر باندې پوه شي څنګه به یوه ښځه وپېژندلی شي څنګه به یوه ښځه ولوستلی شي
تاسو وایئ چې دوی نه پوهېږي زده کړې نه لري او حتی د قرآن په لوستلو ترجمه او څه چې قرآن کې راغلي پهغه نه پوهېږي مګر دوی ځانو ته بیا وایي چې دوی د دین له لارې خبر دي او کوم څه چې کوي دا د دین په رڼا کې کوي
نه د دین پر رڼا کې هغه ویلي دي چې زده کړه په ښځه او په نر فرض ده، خو ومې ویل نو چې دی د ښځو حق نشي ورکولی، یعنی زده کړو نه ښځې منع کړي دي. نو البته چې قرآن یې نه دی لوستی او مثلا ترجمه یې نه دی ویلی، زده یې نه دی یا په قدر یې نه پوهېږي، او ښځه یې په پوره معنا نه ده لوستې. که نه ډېر ترین حق چې په اسلام کې دی هغه ښځې ته ورکول شوی دی، خو متاسفانه چې جهالت په دوره کې د ښځې په ارزښت یې څوک نه پوهېږي.
نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ؟
نړیوالې ټولنې نه غواړو چې کوم تړون چې د دوحې شوی دی هغه لغوه شي، او په افغانستان کې یو داسې حکومت که هر رقم ته وي چې حداقل د ښځو حقونه وپېژندل شي. مثلا ښځې لکه اوس چې دي زیاتره وخت، خصوصا زه خپله مثلا چې کوم وخت ووځم د دغو حکومت خونه ځورول شوي یو چې د تاسې محرم، او لکه ښځې چې دي هر څوک چې دي لکه څوک ورور نه لري، په هر کور کې نر نشته دی، ځکه چې په دغو وطن کې یعنی څلور لسیزې کېږي چې جنګ دی. کنه په دو جنګ کې داسې خو نه دي چې په دو جنګ کې پردي خارجیان مړه شوي دي، هغه د دغو وطن خلک دي، د دغو کورنیو خلک دي. نو یعنی اوس محدودیتونه بیخي ډېر دي، د زده کړو سره سره ښځه نشي کولی یو چیرته د ضرورت په وخت کې سفر وکړو، حتی نشي کولی یعنی ورځ ته بلې محدودیتونه په هغو باندې ډېرېږي کمېږي نه.
بله، ډېره زیاته مننه په دې هیله چې یوه ورځ د ټولو افغان نجونو او مېرمنو حقونه ورکړل شي.
ډېره زیاته مننه.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
دنیا دوا ڈل شوا ڈلد جانان اخلاق، دنیا دوا ڈل شوا ڈلد جانان اخلاق، خبر دو گلستان اخلاق، کلا نا کلا خیر خبر دو گلستان اخلاق، دنیا دوا ڈل شوا ڈلد جانان اخلاق، دنیا دوا ڈل شوا ڈلد جانان اخلاق، محلونو کی اور کی گید جنگڑو خلا، محلونو کی اور کی گید جنگڑو خلا، چی تخلیکڑی چی تخلیکڑی فطرت حق خوبان اخلاق، تخلیکڑی فطرت حق خوبان اخلاق، دنیا دوا ڈل شوا ڈلد جانان اخلاق، دنیا دوا ڈل شوا دلد جانان اخلاق سودا گانو کی دسڑنو کٹ چاکڑ دی سودا گانو کی دسڑنو کٹ چاکڑ دی دازل سنے سودا گانے دتاوان اخلاق سودا گانے دتاوان اخلاق دنیا دوار ڈل شوا ڈلد جانان اخلاق دنیا دوار ڈل شوا ڈلد جانان اخلاق